درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکړو منشویون جنو مدرسو ته مخه کړي خبريالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نشریکوي په خصوص کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جری بمځکه باغونه ایښودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو شوزو شمیر زیات شوی دی. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورستیو کې د شوانځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو شوانځیو ته لټګه منه کړی مدرسو ته مخه کړی. شپاړس کلنی فرح چې مخې په پوړونی کې پټ کړی وو فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانځی ته نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لشتر لشه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسې یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري آشان سره په مستعارو نمونه خبري کړي وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنۍ لشتر لشه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لا بد مرغ از موک خونزی بندی خو مدرسه هم خدا زکه چیز موک دا دینی پوه سویا لوڑوی
د فرانس پرس خبریال په کابل او کندهار شارونو کې درو مدرسو ته تللی او هلته مدرسانو ورته ویلي له تیر کال راهیسې د مدرسو د ښځینه شاګردانو شمیر دوه برابره شوی دی. د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د دینی علومو د برخې مشر نعمت الله الفت وی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې سره وتلی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او تری را چاپیره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي امر کړی چې په افغانستان کې دي سلګونه نوري مدرسې جوړې شي خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدنی وایي
پری خودل دا د ملت سره جفا د دایس امکان نه دی چې ملت په مختلط شي به د دینه چاره تحصیل د عصري علومو
په کابل کې طالب چارواکي د جنو د شوانځیو د بندیدو لپاره بیلابیل پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا شوانځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بل اخره به د جنو شوانځي پرانستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه محل نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې په هنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې په خوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له ډیرو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یو ورځ به د زده کړو له لارې خنډونه لري شي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوامه زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمیر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی وایي چې دی او همکاران یې له دې پیښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
رسی پر حق محدودیتونه د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړي توګه له دې پیښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې وزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم،
از کار خبرنګاری فاصله بگیرم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په طبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې مراسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نونس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه
اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه و، اوس زه دا احساسوم چې په دې برخه کې تبعیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی وزګاري دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. لبلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پایله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې چې ډېری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز د هود په 23 وویل چې د زرغون تلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو بند وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودي په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅنګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسوري سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسوري ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلومات د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمي وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، موږ کولی شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بېرته ژوندي کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام، د بیان له ازادۍ ملاتړ، عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستان وتلی او په دغه هیواد کې پاتې شوی کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغه کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 14,000 جریب مځکه د مالټو، نارنجو او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ د فارمونو په سلګونه جریب مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د ننګرهار کانال اړوند پښپاړ زره جریب مځکه د مالټو، نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په سلګونه جریب مځکه د غاصبینو لمنګلو خلاصه کړي ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کاظم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو پاړ ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد د 12,000 جریب مځکه د مالټو ده او 102 جریب مځکه پکې نارنجان دي. د 1500 جریب پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 1500 جریب په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3,600 جریب مځکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو څو لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جریب مځکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جریب مځکه یې له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دي.
په ټول د شلو کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیرېدو باندې تقریبا 1,500 جریب مځکه د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 1,500 جریب مځکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاص شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب د کمیشن ننګرهار ته راتلونکي دي او عمده راتګ د راتلو لامل د کانال د ځمکو غصب دی. ورسره په خوښه کې نور پاتې د غصب کمې ځمکې چې دي د قطعی تصمیم ورته نیول شوی چې په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځای اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د کانال زمګه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شاړ زمکه آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو د پاره په کښت نو شوې وو د زراعتي کښت او د مټباغ لپاره پیجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرېتون پکې تر سره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې بګمړل شوې دي. زیات خلک کار کوي. زیات زمکه چې د کانال ریاست د غصب څخه بخلاصېدو حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر شپاړ زر جریب زمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جریب زمکه د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو څو کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لاندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي ورسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړی، په دغه ښار کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. ځینو سوالګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، دوی به هیڅکله په لارو کوڅو کې خیرات ټول نه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
زینې شزه د اقتصادي سنزو او د خپل کورونوي د سرپرست د نشټوالي لامل په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړی سوال نه کوي. له دوه مرمنو یو هم څلوه کلن شاجان ده. هغه وایي د زده کړې نه دی کړی او د کورونوي د سرپرست د نشټوالي لقبله سوالګری تاړه شوې ده.
ما خدام به واستم د 8 دانه صغیر درم.
زه کندم او وای تیمان را لغاړی دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه می مرسوي دي. د بیوزلی له عمله د کندوز شهر په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګری کوم.
د اته کسیز کورنۍ مشر او بل 45 کلن شزه چې فاطمه نومي گیوای چې د مجبوریت له وجې هر ورځ د کندوز په ښار کې سوالګری کوي. هغه وای چې ځینې ورځې د 4-5 ډوډۍ پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالي لاس خپل کور ته ځي.
می جامع ورځې 1-7 روپۍ مردوم دار په 5 روپۍ کوم.
هر ورځ د شهر په واټونو سوالګری کوم. خلک را سره 10 روپۍ او 15 روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم شنه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي، یو زښت زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې خلکو نه غواړي، دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولي وایراکه پوه شوې، دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. روغتیا پالان استرس یا خپګان، د فزیکی فعالیتونو کموالی او د نامناسب خوړو زیات استعمال د زړه د ناروغۍ عوامل بولي.
د میرویس روختون داخله واډ په دغه واډ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. 50 کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړل سوي. دا ناروغ اوس خبرې نه سی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته جواب ورکول سوي ځکه یې دلته راوستلې.
خو بس دا چې دا سابندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فازاس بس دا یخ یخ خونی پرازی دا بستر به زلنده خشتاس بس په دغه حالت کې پرون راوستلې دی خو بستر دی. ډاکټرانو خو نو څه مایناتونه چکړي وای د زړه مشکل لري، اوس بیا دغه کسونه د جګره د اخیسته غي تر اوسه نه دي کتلې.
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسی کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وای د زړه د ناروغي لامل د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکټرانو حالته جواب راکړي چې تګاوی نه کړل، دلته ان شاء الله دوا پکې وستوا شروع د شسمه دوا پکې. ډاکټرانو مې نات وکي وای د زړه څه د غلري مریض لري او د نفسنګي د لري.
د کندهار د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روختون کې ساور کړي. د میرویس روختون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وایي ذهني فشار، د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه له کبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په ادرس او کې په لاس بنزل ستر شلو په دام داسې مریضان چې هغه ول دي دي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سي چې دی به چې سپورت وکړي ور شان ډېر ونه خوري مالګه و دغه ستوانی شان نور غوښتې برګر و داسې شان چې دا توانی شان دي او در څنګه سپورت ډیر مهم دی چې سپورت سره وي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي لامل دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په نورستان کې د شوونځیو زده کوونکو او د ماشومانو مشان په شوونځیو کې د درسي کتابونو له نشتونه شکایت لري. د دوی په وینا د درس ویلو په وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه راټولیږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او پنځه تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولې شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلې شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به وایي له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کې دوړان دی به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون، د فرشونو نشتون، د کتابونو مشکلات، دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه چې تر تاسو مشکل هم رسو دی. یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه واده به کله پوره کیږي.
کما شوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان زد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د یوې مجازي نړۍ تصور وکړئ چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي راګرځي او له نورو خلکو سره راکړه ورکړه او اړیکې لري. دا هر څه په فزیکی نړۍ کې له خپل کوره په یوه مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس بلل کیږي. میټاورس وروسته له هغه مشهور شو چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. هغه مهال فیسبوک اعلان وکړ چې له خپل لیدلوري سره برابر به د یو میټاورس جوړولو لپاره د 100 میلیارد ډالر په ارزښت پر ټکنالوژي پانګونه وکړي. میټاورس څه شی دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکي تغیر کړي؟ له ملالی بشیر واوري.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1999 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي، له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یو ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالي یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. کڅوک غواړي گیم وکړي د گیم مجازي ټوپک هم رانی ولای شي. کاروونکي کولای شي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې ل یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولي غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیارډونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکی آلو یو شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولای شي، ویب پاڼې کتلای شي او آنلاین پیر او پلور کولای شي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یو مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کریکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولای شي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډوس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغه ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کېږي چې د فعالېدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شایي له دوه بودی څخه درې بودی ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکې څرګندېږي.
په نشي توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالی او د ژوند په چارو کې د ستونزو شکایت لري. دوی له نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تھنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او پکرهي راوړلې ورته ډیر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبې سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
تاسو نه مدا غوښتنه چې میشت کورین نه نشته، مکتبین نه نشته، اور دینه کسا نه راځي کې مدو داده ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسه نه میشت دا غوښتنه دو چې میشت دا جوړ شي لکه کرینا کسا نه راډر شي نه دي چې میشت را پیرا پیرا هم کار.
د سپیری د سرحدی ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوري دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د آکا نه راسه سماندایږي چې میشت باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې میشت کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې میشت انجنیران راځي چې میشت توزیع په محمدای مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوې. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه سو کسانو ته د $215 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپله درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په ټویټر .com/ازادي رادیو موندلی شئ.